څه لمنه ستړي مشي تاسو مخه کلاساده راډیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو اروپایی ټولنه وایي افغانستان کې 8 میلیونه خلک د څکاک پاکو بوتل سره سین لري د آسیا سپیسیفیک لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر اکسپانه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګونو او د اقلیم د خرابېدو له کبله ډېرې کمې شوې دي اروپایی ټولنه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د ایستلو لپاره د لاسي پمپونو او د څاګانو په کیندلو کې مرسته کوي مخکې تر دې یو نصف خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې امکان لري تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي یو نصف زیاته کړی چې په افغانستان کې له هرو لسو کسانو څخه اته کسانې د څکاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه ولستنه کابل کې په درو وهل د طالبانو حکومت د سترې محکمې اعلامیه وایي دغه کسان له 2 میاشتو تر 3 کلونو په تنفیذ هم حبس هم محکوم شوي دي د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینټ په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او دغه پالیسۍ د سملاسی درول وختنه کړی دا روسی چارواکی وایي نن د شنبه د پوز یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکی وایي ډګر جنرال فاینل سرورف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وتل شوی د دغې درې ویاندې ویلي چې د قطر د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی نه دی له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان په نښه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی و او کرملن د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي د خبرې اترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې اوکراینی او امریکایي استاذ ترمنځ له 3 ورځو راهیسې روانې وي بې پایلې پای ته ورسېدي په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې د مسکو چې مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسی خلک برمتا او روسیې ته انتقال کړي دي دا سومي سیمې وضعیت ناڅرګند دی او جزئیات هم سندلاسه ته چوي نه دي خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي اروپای ټولنې ویلې په افغانستان کې 20 میلیونه خلک پاکو بوتل لاسرسی نه لري په دې سره خلک هم شکایتونه کوي او د اوبو کمښت سره مخ دي
دلته د اوبو بیخي مشکل ډیر زیات دی نه ورته دولت مخنیوی کوي نه نل لري دلته خلک په تستې نه تنګ دي چې کور په کور اوبو پسې ګرځي
لا دې سربیره له پاکستان یو شمېر ستنه شوي کډوال وایي چې په سړه هوا کې سرپناه نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي
کور خونه له اوس راغلی یو د پند غونډه کلاله صرف څار دیوالې ته تاو دا او بس امان مامان په کې پځې کڼور پرما پنا منا جنست سرپنا جنست بس هم څه لوس کلا کې پراتې نو غړ ما شومان هم ستړي کېږي او ختم ست سپینګریم را سره دی
لا دې سربېره نور مطلب ته هم تم کې وو کې چرته وخت وو د یلداش په د راپور د یلداش په د رسم رواج پاړه باندې به هم درته تفصیلي راپور لرو نو مطلب مشتمل دی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه زفري د سیالم په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دي د سیاله بار د روبي ټولنې د بشري مرستو دفتر وايي په افغانستان کې ل 20 میلیون ډیر کسان د څکاک پاکو بوتل سره سین لري دغه دفتر پر خپل اکسپانه په بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقليمي وضعیت لا خرابېدو لامل او به کمې شوې دي په افغانستان کې د څکاک د پاکو اوبو کمښت وجودي او مخ پر زیاتېدونکې ستونزه بلل کېږي د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د څکاک په پاکو اوبو پسې ساتونه مزل کوي او په دې برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي تفصیل کرام لا کرام نورو
په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام د آسیا لپاره د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر وایي په افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر کسان د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. دغه دفتر دوشنبه د دسمبر 22مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د کلونو جګړو او د اقلیمی وضعیت د لا خرابېدو له امله اوبه کمیاب دي. د آسیا لپاره د اروپای ټولنې د بشری مرستو د دفتر په بیان کې راغلی چې دوی په بیلابیلو سیمو کې د لاسي بمبو او ژورو څاګانو په کیندلو سره غواړي چې کورنۍ د خپل اوسېدو سیمو ته نږدې خوندي او پاکو اوبو ته لاسرسی ومومي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسېدونکي وایي د څښاک په پاکو اوبو پسې ساعتونه ساعتونه مزل کوي او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ ولایت کونړ د دانګام ولسوالۍ یو اوسیدونکو محمد علي ازادي رادیو ته وویل
غا خدي ما شومان موږ په خپل د غردنانه لکنارینه یو دبل د کوبراړو په خروبانه او د غبانه لغت مشکلات او د غټو د غوسه مخامخ موږ د هلي لرو د حکومت د نورو غټو چارواکونه چې موږ د مشکل ته پام لرنه وي چې موږ ته پی اس پی د برابر کې نور د بو د خریرات برابر کې موږ ډیر پاینده کې ډیر په سہولت کې شپدا کې بش.
د جلال آباد خار یو اوسیدونکو رحمت الله وای په دې خار کې ورستر بلې د پاکو بو سد هټټیږي چې لاملې خلک سخت په اندېښنه کې دي.
دلته د بو بيخي مشکل ډیر زیات دی نه ورته دولت مخنیوي کوي نه لری دلته خلک تستینه تنګ شي کور په کور وبو سي ګرځي.
د اوروزګان د مرکز ترینکوټ خار یو شمیر اوسیدونکو هم لورته سنځي شکایت کوي. د دې خار یو اوسیدونکو سید آغا ازادي رادیو ته وویل
د خلک د وبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه سره وړي دی بل ځای سره وړي دی چا د ټانکی سره براوړي کم دلته چې په شاک تقریبا موږ په 100 متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو ته څنګه بنه لرو.
د اسخاک لپاره د پاک وبو کمخ او نه موجودیت په افغانستان کې وجدي او مخ په پراخې دوستونز بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وچی صندوق یونیسف هم د 13 نومبر په 23مه په یو بیان کې په افغانستان کې د څښاک د پاک اوبو د کمښت او اوږدمهاله وچکالۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه سازمان ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ کولای شي کورنۍ او ګڼ شمېر ماشومان د څښاک پاک اوبو ته له لاسرسي څخه محروم کړي. یونیسف دغه راز ویلي و چې په افغانستان کې له هر لسو کسانو څخه اته کسان ککړي اوبه استعمالوي. یونیسف تر دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې که د اوبو د کمښت په برخه کې بیړنۍ اقدام ونه شي نو د پلازمینې کابل اوبه تر 2030 پورې په بشپړه توګه وچې شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 21مه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو 15 کلونو کې پر لپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او روان 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد که څه هم تازه د پاک اوبو د ستونزې د دایمي حل په هدف د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې تایید کړی و چې په دې هیواد کې د اقلیمي بدلون له امله 20 میلیونه وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. نړیوالو سازمانونو د اقلیمي بدلون ترڅنګ د ځمکې لاندې اوبو څخه ډیره ګټه اخیستنه هم د څښاک پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي د کمیدو یو اصلي لامل بللې او ټینګار یې کړی چې د اوبو د استفادې په برخه کې باید له احتیاطه کار واخیستل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړه شوی کډوال وای د ژمي په سړه هوا کې به سرپناه او سخت شرایط کې دي. دوی چې تازه لیرن او پاکستان ستانه کړه شوی ازادي رادیو ته ویل چې خپل کورنۍ او کوچني او ماشومان او میرمن سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول پرته په بد حالت کې ژوند تیروي. تفصیل له فیروز عزیزی اورو.
مجبور از خپل کډم را بار کې مونږ ته سرپناه ځای برابر سي نور ته مونږ دغه دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل سوی چلوي کلن نعمت الله دی چې وای ل خپل شپکسیزي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دې سړه هوا کې په غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بیلابیل موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کله ځوان کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
سرپناه
ختم سپینګریم را سره دی ډیر ورته اندېخمن ملکان درګه کې مرته یو ته موږ سي درو نراوی ست په زور دی کیم ته کوم دی کیم نیر په غاره باندې هغه په زور وران کړ دغه چې کوم کریسمس مشران نغلی وو بس هغه ور سره په زور دی هغه وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل کډم را باندې موږ ته سرپنا جه برابر سي نور ته موږ دمر دغه نه غواړو او بس زما دا ډیر څخه مشمان هم بیماران دی
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی درې دیرس کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپنا او له خپلې دولس کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ درې لسیزې تیرې کړي دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولما کنه بس هتی ډیر واسي تو باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ولی سي او په املی مم راغلي د اوس سربره د راداسي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه داسې نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سي نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شو
خو وځي له پاکستان راستنه کړل سوي افغانانه بلکې له ایران په زور استل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت لامل شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي راډیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم خو له زیات نگران اسمن دغه ازیت از دغه ما چیکار کنیم دغه ما ته ایران 13 سال مونده ودیم
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندېخمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دیار لاس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړي توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خپرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان نه 15,000 سلطنه او له ایران نه نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې سر تر سره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبريږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان او یوډان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د یو شمېر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمېر چارواکي خبر ورکوي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2,000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژوند ژغورلی دی. د ایران دولتي خبري اژانس سرینا د خراسان رزوی ولایت د تابع ښار د عمومي څارنوال له قول لیکلي چې دغه قانون افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځ سیمو کې د سخت واورو توپانونو له امله بند پاتې و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو اوسیدونکی وایي د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې 40 کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبر ورکړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتن. اینو مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورلي دي. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 20مه د خراسان رزوی ولایت د تایبات خار د عمومي سرنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه وختلو پر مهال د سخت واورو ورېدلو له امله په سرحدي سیمو کې بند پاتې شوي وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سمدستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغې ویلي چې د دغو کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وختلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې په دې هیواد کې د بېوزلۍ بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوي او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایران له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسې موږ غلازاده رادیو نوري کې چیرته مو زموږ د خبري خبرونه نوي اوردلې کولای شي. د ازادي رادیو پر اپلیکیشن چې د ازادي رادیو پر وې پاڼه موندلې شي او پته ازادي رادیو ډاٹ کام ده. حالته لړ شي زموږ د خبرونه لسره ووري. اوس هم ورزو د اسمت سروان هغه تفصیلي راپور ورو چې د یلدا شپې په اړه باندې جوړ کړي د چې یلدا شپه څه ډول شپه ده ولې د خلکو له خوا لمانځل کیږي او په لمانځنه کې عموما څه وي له اسمت سروان یې ورو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا ستا تصویرونه مې قتل وژړې ده
د قوسیا لندې ورستې شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څنور هیوادونو کې د یلدا پشپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډیره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترین راووزی داسې شل بیتونه، چې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رنه هلی. زدی پسترگو کی سهار گورم، تطری راو کاجی وڑی هلی. پفال دی وخیجی چو داسی لغرن خوبونا، چی تابر دمازی مار چی چلی کردی اغزن خوبونا. ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هر شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چای لزرت څخه فریاد وړی. ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر دی یلدا شپې په اړه وایي.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کېني نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمی د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینل منزل کیږي. مګر په گاونډي ایران کې دا شپه ډیره منزل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنه هغه خلک چې د لوالتیا لري یا مثلا هغه په موږ کې ورته وایي زړه ژوندای وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا د عادي محفل نه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه نشته چې د یلدا شپې د پاره په خو نیول کېد، مثلا یا په تلویزیونی برنامه وي یا په نورې وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما په خو په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړی ده. خو داسې خاص پرګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي، لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علتو، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا پښپو باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځلسم بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای، بیا به نو یو کمپلا لا یو رجای به ور سر ور واچوله، او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغې څادر لاندې کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه وبه کتل سي هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همداراز وایي چې په دې مراسمو کې به یوازې ښځو برخه لرله او نارینه به نه وو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلۍ پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو دا شپه لمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده، د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو، یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپیر دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي، دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاتون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي، په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مسایده شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، شزو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سولې زو دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګه لمنځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وې او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر شي. همدارنګه زموږ کله چې یو ځای کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه چې دی که چیرې ترکیب نسي، په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل چې کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی، د نشویتمې صفحې څخه تر 2 صفحې پورې به دوام وکړي. حجروي ویش چې دی، دا یو ډېره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې، په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې په کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی، هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې و څرګنده کړله. او همدارنګه حجروي ویش چې دی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي و چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یوځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګ حیوانات چې دي، هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یو جسمي حجرې دي او بل یې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمیر موږ ویلي و چې 23 دانی دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده، هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده، هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی، هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی، د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجره ویش پکې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجره د ودې، ترمیم او د نوې حجره نسج جوړولو لپاره تر سره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرترسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرترسوي، یعنی پدې کې چې د لومړی حجره د چې په پروکاریوت کې ځای کې یعنی کوم چې هسته حقونه اوسه او د چې د لومړی په منځ کې حجره کم محتویات چې دی هغه ډیریږي، په کله چې دوه چند اس و ډیر سوله د دوی کم برخه کې چې دی د حجره اوجدیږي، کله چې حجره اوجده سوله هسته په دوه برخه باندې ویشل کې یا د داخلي مواد په دوه برخه ویشل کېږي، بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامسته کېږي، کله چې ژوروالی پکښ رامسته سو بل اخره دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو حجره مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي، همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي او امیتوسس موږ لنډه د سویلې سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات مجوول د غره کم ځینی ځانګړي حجرې لکه د انسانانو د غزروف کرپندو کې په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندو کې هم دا رنګ ور سره په ډی جنریټیو حجرې کې چې د چ کیږي رامسته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي، له همدې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وایي، چې دا پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخره د دې ځینې مرحلې تر سره کوي چې بل اخره بیا یو حجره په دوه مساوي برخو په دوه لرنی حجره باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیرې او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي، او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وه چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي، دوی دلته د یو مکمل دوران وه چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې د تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بل اخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دی هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي، یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې څه شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو نیوي فساده د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې تر سره کېږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې لس فیصده وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي، یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مور اضافه سيده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي، خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی 1 یا هم ګروت 1 وایو، سنتیسس وایو او ګروت 2 وایو. ګروت 1 چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعال توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په ګروت 1 مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوي حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر این ای دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د آر این ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کیدروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په ژوند کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ جوړ لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسی، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري، دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی 1 کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي، چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروت 1 مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجرې د ودې لپاره اړینه ده. او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دی حجرې چې دی هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده، او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکښې کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې دی دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجره دوه نیوي حجره به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اسلام نشي پر اټلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي یا هم ګروت 2 مرحله راځي، چې ګروت 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چمتووالی برابر کوي. او په جی 2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي. همدارنګه ځینې ارګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي مثال جوړیږي ترمیمیږي، لکه مایتوکندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروټینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورتراوره سیږي پیغام ورتراوره سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړي دا او آماده ده چې ویش تر سره کې بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چیک پوینټ او کم چیک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام تر رسې شي نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سر تر رسولې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی لکه په سلور لاری کې چې ترافیک ولاړی زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چیک پوینټونه پکښې کې وجود لري چې کله چیک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای سي پر مخ لاړ سي بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای سي کچې دا وجودونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. دا پوښتنې خپل د ځان سره نوټ کړئ. لومړۍ پوښتنه ده، حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی؟ په څو ډول دی؟ دویمه پوښتنه ده، دوران په پنځه پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي؟ او اخرنۍ پوښتنه، غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي؟ ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي. زموږ تاسو ته چې د درڅو ورشته مې صفې څخه تش پر سر ورشته مې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې وو هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنیو مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی. چې دوی ټوله دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ا درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري. او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې وه هغه نایتروجنی قلوي ګانې وې چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده. چې ډي اوکسی رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسی هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دوی هغه کم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي ان ا او ار ان ا چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسې وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپله یوه رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوې ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوې ده، جوړه شوې ده. او اخیرنۍ توپیر یې دا دی، لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوې وه، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. آر این ایچ د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمز د معلوماتو انتقال او ڈی این ایچ د درې مهم ډولونه لري. آر این ای چې دغه کم تنظیم د ترسره کول د پاره په ڈی این ای کې دی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د میسنجر آر این ای ده چې میسنجر آر این ای د ایم آر این ای په نامه سره هم یادیږي. په میسنجر آر این ای کې موږ وایو اساسي دنده چې د یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سره ترسي. چې میسنجر آر این ای چې د دندې د ډی این ای څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي. او میسنجر آر این ای چې د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډی این ای جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروټین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډی این ای د یو کتاب په څیر وي نو میسنجر آر این ای د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر آر این ای ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر آر این ای چې ده هغه د پروټین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر آر این ای کوډونه پیژني او آر ون امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر آر این ای چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر آر این ای سره نښلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر آر این ای چې دی یا ټی آر این ای چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل آر این ای ده یا هم آر آر این ای ده چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم آر این ای چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وایو په میسنجر آر این ای کې لوستل کیږي او پروټینونه ورڅخه جوړیږي. ریبوزوم آر این ای چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نښلولو کې مرسته کوي. چې ښه مثال یې موږ ورکولای شو چې رایبوزوم آر این ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د آر این ای د ډولونو وروسته بله موضوع چې ده هغه موږ او تاسې وایو چې کوم ډی این ای چې ده هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به موږ او تاسې زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډی این ای ریپلیکیشن چې دی هغه زده کوو. د ډی این ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډی این ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډی این ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوي چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډی این ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډی این ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډی این ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نښلیږي. او د ډی این ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډی این ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډی این ای دوه پوړه خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کوم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډی این ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کوم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او مړنی جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزایم یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوې ډی این ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډی این ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډی این ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان اي نوې پوړینې مثال د ډي ان اي پولومرز چې دی نوې پوړینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان اي لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسېږي. ورپسې د ډي ان اي د کاپي کولو او وروسته موږ او ستاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان اي د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان اي معلومات د ار ان اي ته چې کېږي انتقالېږي، او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروټین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کېږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسېږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د ار ان اي کوم پولیمرونه چې دی د ډي ان اي پولیمرونه یو ځانګړي ځای ار ان اي چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي ان اي د جوړولو لپاره د ار ان اي ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کې چې په دې کې د قالب پر د ار ان اي د قالب پر بنسټ د ډي ان اي پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د ار ان اي د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، او بل د دې اخیرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي ان اي پولیمرونه د مثال د ار ان اي د پولیمرونه سره مثال د ریږي چې د شکیج د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان اي شکیږي د مسنجر ار ان اي د اصلي ډي ان اس خجلا کیږي او د ډي ان اي جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن وایلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان اي د هدایاتو له مخې مسنجر ار ان اي مستر راځي، او دا چې د په هسته کې چې کېږي تر سره کېږي چې مسنجر ار ان اي چې وا هغه چې کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وا اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه خصه سوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان اي د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل ار ان اي چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي چې عموما ډي ان اي چې د ترانسکرپشن چې کله وکي ار ان اي جوړیږي د ار ان اي د ترانسلیشن ورسته به بیرته د سره چې شي جوړیږي پروتین جوړیږي. دا د ډي ان اي کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو ده جنیټیک انجینری ده. د جنیټیک انجینری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیره وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 900 د درویم کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعه چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ښه مثال چې دی هغه د ار ان اي د دوی د یو ار ان اي یا رایبوزمل ار ان اي د یو ډول چونګشي ډي ان اي د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل په ډي ان اي کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي ار ان اي شکل ته جوړ کړل چې دا چې وده کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکي انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډي ان ای په کوچنیو ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي چې په دې سره جینټیکي تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جینټیکي انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډي ان ای او ان ان ای توپیرونه څه شي دي. دویمه پښتنه ده ار ان ای په څو ډوله ده واضح کړي او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ای ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادۍ رادیوي مجله